دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې موزه پامیر ساحل هرکلای کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د پروتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي بل منظور کړی. افغان ولسمشر مسعود اندرابی د ملي امنیت سرپرست ټاکلی او د شام زیاتره اپوزیشن ډلې له حکومت سره د سولې پر خبرو کولو سلا شوي دي. پر خبرونه د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د منظور شوي بل تر مخه به اوس د وو پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کیږي او که ورباندې جنسي تیری وشي نو عامل ته تر عمر قید پورې سزا اورول کېدای شي. همداراز که پر ماشوم د تیری هڅه وشي نو مجرم ته به له یو کال نیولې تر وو کلونو پورې د قید او تر 15,00,000 روپۍ پورې د جرمانې سزا اورول کېدای شي. دا ترمیمي بل به اوس سینټ ته وړاندې کیږي او که منظور شي نو د ولسمشر له لاسلیک سره به قانون شي. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن په راولپنډی کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په یو بیان کې ویلي په پرونی لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر پر ژر بیا پیلولو موافقه وشوه چې په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې لار هواره شي. بیان زیاتوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ اولسن هم په غونډه کې موجود وو. د پاکستان حکومت وایي د یک شنبه یا اتوار له ورځې به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس نل لیکې پر پروژې کار پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو نن سهار وویل د تاپی په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به $10,000,000 خرچه راځي. دا نل لیکه یا پایپ لاین به 1,015 کیلومتره اوږد وي او له ترکمنستان به هر کال 3.3 مکعب متره ګیس جنوبي اسیا ته ورکوي. ټاکل شوی چې دا پروژه په 2018 زیږیز کال کې بشپړه شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله.
د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلي نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله.
په غونډه کې پر اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سربیره نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه واخیسته. رحمت الله نبیل تر استعفا مخکې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه پر افغان حکومت انتقاد کړی و او لیکلي ویل چې پاکستان د طالبانو اصلي دوست او ملاتړی هیواد دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبرتو زیویدو تیر ماښام ویل راتلونکي اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د WTO په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. افغانستان له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوال سازمان غړی شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنۍ کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکي میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا شوي دي. د سعودي کانفرانس مشر نن وویل د سعودي عرب په مرسته په 2 ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې د راتلونکي میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دوی کې د اسد رژیم زغم وړ د دمشق له سیکولر سیاستوالانو نیولې تر سخت دریځ اسلام پاله یاغیانو پورې له 100 څخه زیات استازي شامل دي. په دې لړ کې د بیلابیلو ډلو ګډ خپور شوی بیان وایي د غونډې ګډونوال له هغه مشخص مهالویش سره سم خبرو ته تیار دي چې ملګري ملتونه به پر سلا شي، خو اپوزیشن د خبرو لپاره یو لوی شرط ایښی دی او هغه دا چې د جمهوري انتخاباتو او حکومتداري عملي کولو لپاره د بشار الاسد او د ملګري د انتقالي بهیر په پایل کې له واکه لرې شي. امریکا په چټکۍ دا موافقه ستایلې او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا د شام سولې خواته مهم اقدام بللی دی. روسیا، امریکا او ملګری ملتونه نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د روسیا بهرنیو چارو مرستیال وزیر سینګنادی گاتیلوف وایي هیواد به په شام کې د ترهګرۍ ضد ګډو هڅو پیاوړي کولو لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې سیال سرګی لاوروف نننۍ غونډې ته د ورتګ پلان نه لري. دوی به راتلونکې اونۍ له یو بل سره په مسکو کې ویني. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی وایي د منځني ختیځ چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله ان پیټرسن په نننۍ غونډه کې د واشنگټن استازیتوب کوي چې پکې به نوموړي د اوربند چوکاټ او د دې پر جوړښت ته د رسیدو هڅه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تېر ماښام خبریالانو ته ویل حاضر سات له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړې چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې او عراق کړکیچ کمولو په موخه له ترکیې وزیر اعظم احمد داود غلو سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق کې پر روانو حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په داسې طریقه د وروستیو ترنګتیاو کرارول مهم دي چې د عراق خپلواکۍ درناوی وشي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد له هڅو سره پوره همغږي وي. ترکیه له تیر کال راهیسې له بغداد سره په همغږۍ موصل ته نږدې خپل سرتیری چې د روزنیز ماموریت برخه دي ځای پر ځای کړی دي، خو تیره اونۍ چې سیمې ته اضافي سرتیری واستول شول نو په عراقي پلازمینه کې غوغا جوړه کړه. او د دې مهال خبرونه ریاض مساخیل د کرنسیو له بیو او د موسم له حال سره.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا شپک پیسې غستې کیږي او په 1.5 روپیا 50 یا پیسې خرسيږي. یو پوند په 1.6 روپیا او 1.6 روپیا 10 پیسې، یو یورو په 1.45 روپیا 40 پیسې او 1.45 روپیا 70 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپیا 70 پیسې او په 30 روپیا 10 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 50 پیسې او په 30 روپے لستیا پیسے، یو افغانے پہ یو روپے یوش پیت پیسے او یو روپے دریش پیت پیسے، او ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے 208 اگستی کی گی او 215 خرسی گی. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه منفی 11 او لوړه 9 درجه، پیښور او بنو کې یو او 13 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي ترمیمي بل منظور کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په پاکستان کې له پوځ مشر سره لیدلی. د قائد اعظم پوهنتون ډاکټر وقار علی شاه وایي دی د رښتونی تاریخ په بیانولو د څېړنیز مرکز د مشرۍ له دندې لرې کړل شوی دی.
تاریخ عربو دی راتک سره 912 نه شروع کیږي، نه د 1305 نه شروع کیږي، نه د 1907 نه شروع کیږي، بلکې دا 3000 کلن زوړ تاریخ دی.
په ننګرهار کې د شینوارو شپږ ولسوالیو د امنیت ټینګښت لپاره قامی تړه کړې. او د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکو وایي په پارلمان کې د دوی استازي ژمنې نه پوره کوي.
مینه صاحب 14 خو ګیس وعده کړی و، قوم نه وټي بنده اخیستی و، بلې د بجلی وعده کړی و، په دې وټ اخیستی و.
شننې او تبصرې هم درته در خپرو له مشال راډیو سره وسی. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مساوده وړاندې کړه. د منظور شوي بل تر مخه که پر یوه کس د پر ماشوم د جنسي تیری کولو جرم ثابت شي نو ورته د عمر قید سزا اورول کېدای شي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز د پاکستان قومي اسمبلی د فوجداري قانون ترمیمي بل 2015 منظوري ورکړه. بل د قانون او انصاف وفاقي وزیر سنیټر پرویز رشید وړاندې کړو. بل کې ویل شوی دی چې ماشومان جنسي تیری تر بلل، د دوی ویډیو یا تصویرونه جوړول، د ماشومانو کاچاک او په دوی جسمانی یا ذهني تشدد دا ټول په جرم کې شمارل کیږي او د دې لپاره کم تر کمه سزا یو کال کېد او زیاته سزا اوه کال کېد دی. د سره سره تر 1 لک روپو پورې جرمانه به هم وي. د دې سنگ د جنسی تیری کولو سزا په سیوا کېدو عمر کې تر سول شوې ده. دا راز د ماشوم د عمر حد د اوو کالونو په سیوا کولو لسو کالو تر سول شوې ده. د بل په حق لا د وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وا چې د سره به ماشومان د زهنی، جسمانی او نفسیاتی بدسلوکي نه پامان شي. د قومي اسمبلی د منظورې رستو به اوس دا بل سنټ ته لیږل شي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته په ناورینونو کې ځپل شوي او بې کوره شویو ماشومانو لپاره یوه اداره جوړه کړې چې موخه یې د قبایلي سیمو ماشومانو ژوند، تعلیم او روغتیا ساتنه کول دي. تفصیل شبیرجان راکوي.
دا زیارت په ورځ پیښور کې د ایف ڈی ایم اے یا په قبایلي سیمو کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په قبایلي سیمو کې په بیړنۍ حالاتو کې اغیزمن شوي ماشومانو او زنانو لپاره د دغه ادارې پرانستا وکړه چې پکې د ایف ڈی ایم اے او فاټا سیکټر چارواکو نه علاوه د یونیسف چارواکو هم ګډون وکړلو. د ایف ڈی ایم اے یا په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې دا اداره د هغه ماشومانو لپاره پرانستا کوم چې په بیړنۍ حالاتو کې بې کوره شوي دي یا اغیزمن شوي دي او د دې لپاره دوی سره د یونیسف مرستې ترلاسه دي. د یادې جوړ شوې ادارې مشر شما آزاد مشال لیډو ته پدې بابلوای
دا مونږ یو سټریټیجی لانچ کړه چې کوم کې یونیسف مونږ سره 2013 مونږ ته دا سپورټ را کړی دی. خو ایف ڈی ایم ای جی سی سی چې کوم دی د ماشومانو لپاره، خزو لپاره، بوډاګانو لپاره، مزورانو لپاره کار کوي او هنګامي حالات کې چې کوم دی نو مونږ دی لپاره چایلډ پروټیکشن ډیسک جوړو، ومن وی آر ایف فیسیلیټیشن مونږ دا انشور کوو چې د دې حفاظت یې اغلتا په هنګامي حالت کې او چې کله دی بے کور شی او چې کله دی غلط او خپل زیون ته لاړ شي نو چې دا ماشومان د غیب تحفظ دي.
د ستوره کې برخه خستون کې د یونیسف په پیښور کې مشر فرانسوا کمپانډو مشال لیډو ته ویل چې یونیسف وړاندې هم په پاکستان کې د ماشومان هر قسم مرسته کړې دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل دغه مرستو ته دوام ورکړي.
ایشوز ویچ ار فیس بای چیلډرن اند ویمن ان ایمرجنسی
زنانه او ماشومان چې په بیړنۍ حالاتو کې کوم ستونزو سره مخ وي هغه ډېر زیات دي. خو زه به دا وخت په خصوصي توګه د نننۍ پروګرام حواله سره خبر وکړم. کله چې مونږ په بیړنۍ حالاتو کې د ماشومانو د تحفظ یا د خېګړې خبره کوو نو زموږ مطلب وي چې څنګه به په ماشومانو تشدد، دوی باندې په ماشوموالیه کې د کار روزګار، د دوی خرڅول یا سمګل کول، د دوی استحصال، دوی له پامه غورځول او په دوی د دغه بیړنۍ حالاتو نفسیاتي او معاشرتي اثراتو څنګه مخنیوي وکړو او دین علاوه دغه شان نور مرستې کول دي. په قبایلي سیمو کې د زنانو د خېګړې لپاره د یو تنظیم مشره ډاکټر بیګم جان وایي چې قبایلي سیمو زنانه او ماشومان د دغه خراب حالات له وجې ډېر سو بایلل او باید د دوی هر قسمه مرستې وکړي شي.
زنانه یو جونګړه و، یو کور و، یو آباد و، یو سیټینګ و، کال غریب و، کامیر و کنه هغه د دین اوران شو پاتې شو. پاتې شو ماشوم زما قبایل ماشوم چې کوم دی کنه هغه دومره سفر شو چې 50 کاله پریور سلاړه، د دې ایجوکیشن سفر شو، د دې هیلث سفر شو، د مینټلی ډیسیبل شو، نستی په ټیټه شو، سوالګر شو.
د پمړل چې د ایف ڈی ایم ای لخوا جوړه شوې یاد اداره چې چایلډ پروټیکشن ان ایمرجنسی په نوم جوړه شوه په قبایلي سیمو کې د بې کوره شویو ماشومانو د تعلیم او تربیت نه علاوه د صحت او نور اسانتیاګانې ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
او اوریدونکو، د پاکستان پوځ مشر په راولپنډي کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن سره لیدلی. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې وویل په پرونی لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر پر ژر بیا پیلولو موافقه وشوه. پر دې موضوع باندې رابی اکرم خان رپورټ اورو چې پکې شننه هم موجوده ده.
د زیارت په مخام د امریکای نائب خارجه وزیر د پاکستان پوځ مشر سره افغانستان کې امن لپاره په مفاهمتي عمل خبرې اترې کړې دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ایس پی آر لاړخه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د امریکای نائب خارجه وزیر انټونی جی بلینکن د راولپنډي په جنرال هیډکوارټر کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دي. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوږدمهاله امن لپاره مفاهمتي عمل په بیا شروع کولو زور ورکړی دی او ویلي دي چې د افغانستان امن د سیمې استحکام لپاره ډېر مهم دی. آی ایس پی آر په وینا چې د امنیت په معاملو او دې سره تړلي چیلنجونو باندې هم د دواړو چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې. د امریکای نائب خارجه وزیر اپریشن سروې اس کامیابیانو او د پاکستان پوځ قربانیانو هم ستاینه وکړه. په دې ملاقات کې د امریکای د پاکستان لپاره نوی سفیر ډیوډ هیل او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استازي ریچارډ اولسن هم موجود وو. د ذکر ده دا ملاقات د ایشیا زړه کانفرنس نه دوه ورځې پس شوې دی. د ایشیا زړه کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو اړه سلا شوي وو. امن عمل بیا پیل کېدو د دې لپاره هڅو په اړه د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سعد وایي دا یو ښه پرمختګ دی او د داسې یو عمل لپاره د یو درېمې ډلې ضرورت وي.
نو دې کې به چې کله درېمګړی پکې وي نو هغه بیا هغه سه چې کوم الزام تراشي کېږي او هغه بلین ګیم دی په یو بل باندې نو هغه چې کوم دی هغه کې کمې راشي او درېمګړی پکې فیصله کول والا پکې څوک وي. نو زما په خبره دا ډېر مثبت تګ دی افغانستان کې امریکا ممن غواړي هغه زما خدای راځي وروسته غواړي د چین هم پکې ډېر مفاد دی هغه هلته سرمایه‌کاري کړې ده دا هغه چې کوم مغربي علاقې دي هغه د افغانستان د عدم استحکام نه چې متاثره کېږي. نو دا زما په خیال باندې یو ښه عمل دی دا به یو صبر آزماوي دی باندې داسې زر نتیجه دغه چې کوم دي حاصلول هغه به لږ مشکل وي خو یو پروسس ته شروع کېږي یو اوږد مزل دی.
یاد دې وي چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان طالبانو پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبرونو او د نوي مشر په ټاکلو د اختلافاتو له وجې د مذاکراتو عمل د ځنډ ښکار شوی و.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون یو غړی نواب ثناء الله زهره د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د 2013 زیږدیز کال تر انتخاباتو وروسته په مری کې د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ترمنځ شوې موافقه به عملي کوي او د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ پر ځای به ثناء الله زهري نوی وزیر اعلی کیږي. پښتانه دا چې آیا د نوي وزیر اعلی ل راتګ سره د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د بدلون امکانات شته او کنه؟ د دې پښتنې ځواب خدای نور ناصر راکوي.
د جمعرات په مازیګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دغه هیواد د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې پریکړه شوه چې له مری معاهده سره سم به اوس د پاتې دونی مکرونو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ د مسلم لیگ نون له غړي نواب ثناء الله زهري سره وي. لمړی محمد د دې غونډې په اکله د پښتون خاملې عوامي ګوند له صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ څخه وپوښتل.
تاریخ لري چې کومه خبر کومه پښتو کوم مایده وکي پاک سر په سر کې پراخي. نو لږه د تاسو ولې چې کومه خبره ولا تر ټولو مخکې د پښتونخوا ملي پارټي چیرمن خپل خبره ښه شو په میټینګ نواز شریف پکشي او نېشنل پارټي د مالک صاحب د جنجو صاحب او د مسلم لیگ نو ټول قیادت پکشي.
په کوټه کې د مسلم لیگ نو د ځینو غړیو په خبره نواب ثناء الله زیری به په راتلونکو څو ورځو کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر استعفا وروسته د نوي اعلی وزیر په حیث سوګند پورته کړي. ځینې رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې د نواب ثناء الله تر راتګ وروسته به کېدای سي چې په حکومت کې ځینې نور ګوندونه هم ورګډ سي. د مسلم لیگ نون د بلوچستان ویاند علاءالدین کاکړ په دې حکله مشال رادیو ته وویل د زهري تر وزیر اعلی کېدو وروسته به د دې فیصله کېږي چې د اپوزیسیون ګوندونه لکه جمعیت علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په حکومت کې ګډوي او کنه.
وزیر اعلی سے بلوچستان تھا کیا پانچ مخت رہا کی بچی نے پشتوفہ یا نیشنل پارٹی ساتھ نہ رکھا ہوئی جمعیت کو غیر مشروط اعلان کر دی
بلې خاتمو د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون له مشر مولانا عبدالواسی څخه وپوښتل آیا جمعیت علما اسلام به په بلوچستان کې په حکومتي اتحاد کې شامل سي کیا؟ واسی وایي دا فیصله به تر هغه وروسته کوي چې یو ځل د نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی توب وویني بیا به په دې سوچ کوي. خو د پښتون خامل عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا د دې په جواب کې وویل داسې هیڅ پریکړه سوې نه ده چې د اپوزیسیون ګوندونه دي په حکومتي اتحاد کې ورګډ کړل سي. وروسته په مری شارګوټی کې د درېو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ د لاسلیک سوی چې د دوی 15 کلن حکومت به په دوو برخو ویشل کېږي چې د لومړی هغې اعلی وزیر به یې ډاکټر عبدالمالک بلوچ او وروسته د دوه نیمو کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون غړی نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي له کابل سره د اسلام آباد اړیکو پراخولو لپاره د یو پله رول لوبول غواړي او همدا لامل دی چې دوی د واکمنو او اپوزیشن ګوندونو یو ډله جوړه کړې ده. قیصر تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل په دې لړ کې به دوی د افغانستان پارلمان له غړو سره لیدنه کوي او شنونکي وایي چې د بهرنیو چارو تګلاره جوړول د وفاقي حکومت کار وي خو صوبې هم پکې ښه رول لوبولی شي. تفصیل غلام غوث را کوي.
خیبر پختونخوا کې د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو په مشرانو مشتمل د دغه ډلې مشر او د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو سیاسي اړیکو له وجې دواړو خواو ته پښتانه متاثره کیږي، نو په دې وجه دوی غواړي چې د اړیکو د خکولو لپاره د پښتونخوا صوبې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه خپل کردار ولوبوي.
دلته زمونږ پښتانه یو اتم پښتونځي ډېرې خبرې یو دي، خو دا پاس لیول باندې چې کوم پولیټیکل اختلافات راشي د هغې په وجه باندې زمونږ دواړه سایډ ته چې نو دا پښتانه متاثره کېږي. مونږ دا چې کم از کم مونږ دې کې د یو برج کردار ادا کړو، مونږ چې سوله زمونږ د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې اړیکې چې هغې کې مونږ یو پازیټیو رول پلی کړو، مونږ دا خواهش هم دی چې مونږ د افغانستان د پارلمان سره او د افغانستان د نورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره په دې ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د افغانستان په اړه د سمې خارجه پالیسۍ لپاره هم خپلې سپارښتنې مرکزي حکومت ته ورکوي.
شروعونه زمونږ دا موقف دی چې ګاونډیان چې دي نو دا د دې سره به چې ښه تعلق ساتو، نو هله به په دې ریژن کې امن راځي، هله به خوشحالي راځي، هله به اقتصادي ترقي راځي. مونږ به د دې لپاره سفارشات ورکوو چې کوم زمونږ خارجه پالیسۍ ده هغې لپاره به په دې کې ریکمنډیشن ورکوو چې زمونږ امن او سوکالۍ لپاره افغانستان سره هغې طرف ته زمونږ اپروچ څه پکار دی، هغې سره زمونږ تعلق په کم ډګر باندې پکار دی.
په پېښور کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته دې لړکی وایي
خارجه امور د مرکز یعنی د فیډریشن معامله ده، خو دنیا کې داسې مثالونه ښه ډېر دي چې ریاستونه یا صوبې چې دي هغه هم خارجي تعلقات کې بهتري راوستو لپاره کوششونه کولی شي. پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي هغه کې خوالې راځي یا که خرابې راځي، هغه ټول نه زیات اثرات چې دي هغه زموږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې دي. نو ځکه د دې اسمبلی دا فرض جوړیږي چې یو بل سره یعنی افغانستان سره که تجارتي تعلقات وي که اقتصادي وي که سیاسي وي دې دپاره هلی ځلې دي وښي.
پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي دوی به افغانستان د پارلمان د غړو او نورو ولسي مشرانو سره به هم نیخ پنیغه د اقتصادي سیاسي او ولسي اړیکو د پراخه کولو لپاره ملاقاتونه کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
شرون کې وای په اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې پر مهال د هند او پاکستان چارواکو تر لیدو وروسته هیلې پیدا شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د مسئلو هواري په مخه خبرې بیا پیل شي، خو پوښتنه دا ده چې که خبرې اترې بیا پیل هم شي نو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تلپاتې سولې ماحول جوړ کړي او که څنګه؟ پوښتنې ځواب مجید بابر راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه د نړیوالې غونډې پر مهال د هند او پاکستان د خارجه چارو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو نه پس یو شمیر څیړونکي په دې نظر دي چې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ به د امن ځنډیدلي مذاکرات بیا بحال شي او په سیمه کې روان د تاوتریخوالي بهیر کې به کمی راشي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه له کومو وجوهاتو بیا یو بل ته نږدې کیږي. په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم وایي اوس نړۍ بدله شوې ده او د غدواړو هیوادونو سره هم دا ادراک پیدا شوی دی چې خپلو تګلارو کې بدلون راولي.
زما په فکر دواړو هیوادونو ته اوس دا ادراک شوی چې له یو بل سره تر خبرو اترو کولو پرته بله چاره نشته، او بله دا چې په جنوبي آسیا کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوې دي. د بېلګې په توګه د تاپی د ګیس د پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا یو زر د بجلی منصوبه ده. نو د جنوبي آسیا هیوادونه دا مهال د توانایي یا انرژۍ له لوږې سره مخامخ دي او د توانایي ټولې سرچینې په منځنۍ آسیا کې دي. د ډسمبر پر 13 د پاکستان او هند وزیر اعظمان بیا روان دي د تاپی منصوبې پرانیستي لپاره. هلته به هم ملاقاتونه کیږي او بل د ترهګرۍ پر ضد د ضربیاز په نوم د عملیاتو له کبله د پاکستان په تګلاره کې هم بدلون راغلی دی.
خو په نوی دلی کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د خارجه چارو د څانګې مرستیاله ایډیټره میرمن آرتی تیکو سنگ بیا د دغو ملاقاتونو په اړه دومره خوشبینه نه ښکاري او زیاتوي چې دواړه هیوادونه خپل زوړ او اوچ ولاړ نظر
کله چې موږ د دواړو هیوادونو ریاستي او خارجه تګلارو ته ګورو نو دغه پالیسیانې په زړو فشارونو مبنی دي او دغه تاوتریخوالی به هم داسې موجود وي که د هند د خارجه چارو وزیره سشما سوراج پاکستان ته لاړه شي او یا پاکستانی چارواکي هند ته راشي دغه ستونزه به پر ځای وي. نو دا پوښتنه چې ګوندې په زړونو کې ښه بدلون راغلی دی، زما نیغ جواب دا دی چې نه، په زړونو او ذهنونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا اوس چې موږ سګورو دا یوازې تکتیکي بدلون دی.
خو کارپو امتیاز عالم وایي چې که پاکستان او هند پرویز مشرف په دوري حکومت کې د کشمیر په اړه د شوو پرمختګونو پرې شوې لړۍ هم د هغه ځای نه بیا پیل کړي نو ممکنه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د پایدار امن فضا جوړ شي.
د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ څانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه د تاریخ او کلتور د څېړنیز مرکز مشري له دندې لرې کړل شوی دی. پوهنتون د دې اقدام وجوهات نه دي ښودلي، خو وایي نوموړي د سند په یوه پوهنتون کې د خپلې وینا پر وخت ځینې لانجمنې خبرې کړې دي. منور شاه له ډاکټر وقار علی شاه سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې په هغه وینا کې څه ویلي ول.
په تفصیل باندې مې ورته وویل تاریخ چې دی دا د عربو د راتګ سره 1912 نه شروع کېږي، نه د 1305 نه شروع کېږي، نه د 1914 نه شروع کېږي، بلکې دا 5000 کلن زوړ تاریخ دی. او مخکې ویلر هم په دې باندې کار کړی دی، اعتزاز احسان هم په دې باندې کتاب لیکلی دی، خو هغه یا خو دی پې پوهېږي نه د دې خبرو باندې. اوس ورته ما لګې نیغې نیغې سپورې سپورې وکړي په پوه شو پې باندې، او یا هر څه چل چې وشو خو په هغې کې مې ورته بیا دا خبره کړې وه چې دا کوم د تاسو ملي قهرمانان چې دي لکه په دې باندې هم کار پکار دی. کوم چې تاسو بالکل ډیسټورشن شوی دی تاریخ، دا ټوله د تاریخ لارې راته غلطه کړې شوې ده، دا اوس نه غېدل پکار دي، ځکه چې موږ خپل جنریشن پورې خلک چې دا خو کنفیوز دي او موږ بچی چې دي روان نسلونه دی ته خو پکار ده چې موږ صحیح تاریخ پرېدو کنه، موږ اوس هم نه کوو نو اخر به دا موږ کله کوو.
دغه تاسو چې ذکر وکړو نو د دې نه وروسته د قائد اعظم یونیورسټي وایس چانسلر بیا ویلي دي چې یاره د دې د مسلو سره تعلق نشته دی او دغه چې کوم یو اضافي چارج تاسو سره دغه تحقیقي مرکز نو هغه تاسو نه اخیسته دی او مطلب هیڅ مسله نشته، خو تاسو چې رالی په خپل نو تاسو څنګه خبر شوې تاسو ته څه ویلې شو؟
خون خبره دا چې وایي چانسلر پکې خپل مو کنه به خو موږ سره تر یو کنه به موږ بوتل اول تکي نو هغه مو دې سټیج باندې مشر مل مکو او هغه پر ټول دغه کې ناستو لکه دا نه چې نه دی ناسته دی، هغه په مخ کې دا خبرې شوې دي چې واپس رالم دلته لکه تاسو چې څنګه ذکر وکړو وی سي راته و چې را مان چاته پوس کړو چې پاکستان په ضد پکې خبرې شوې دي. نو ما ورته وخندل ما ته خو موجود به ورته به ویډیو کنه خو نه بس مثلا نه دوه ارسه خبره صفافه اورې دې منځ کې تیر شوې درې مورې باندې ګاره ته سره ټلیفون وکړو نو راته وی چې یاره ما باندې ډېر زیات دباو دی ربره نه زغه دباو نو نشم برداشت کوله بس هغه دای زه نشم ویلې زه تا ډېر قدر حکم چې دا خبره شروع کړه ما ورته پلانډو کې وې ما ورته چې یاره ما صرف دا ډایرکټری په کار ده او کدا چیرمن هم غواړې ما زه استاد یم دا خبرې چې کومې دي ما زه د خلکو لري خوشاله دوه لپاره نشم کوله په دې عمر کې زه تاریخ نشم دروغ کوله کوټ استوریا نیم درباري تاریخ دانانو وخت تیر دی او هغه وکوم چې سبان از کنوینسم چې دا سیس ټیک ته وبلا خبره دا چې هغه وختونه نشته چې موږ ته خلکو د دې سرټیفیکټونو ضرورت ته چې یاره زه پاکستان یم که زه خراب پاکستان یم. دا دریم دا چې تاریخ ته پروفیسر په حیثیت باندې زه په دې باندې خپو یم چې یاره تاریخ څه شی دی څه شی نه دی ماته وبل څوک څنګه تاریخ شي
سایدا دغه
په یونیورسيټي کې
لای حمل په والا راتوي
خداسې د چې یونیورسيټي خپل استادان چې دي اغه په دې باندې اغه د موږ دلته کې اکیډمیک سټاف اسوسییشن دی اغه په دې باندې اجلاس راغوستو د سلورم پورز باندې د ګل پورز باندې او پاره کې اغه یو ډېر سخت ریزولوشن پاس کو او دا ورته وویل چې یارا په ووریزو کې دنه دنه دا ارسه تاټیک نکل او دا د موږ د پاره کې د مرګ نه دی اغشته او ویل چې په سوشل ساينسز کې سینیئر موست پروفیسر چې دی دا د اغه عزت د ډیګنیټی خلاف تا چې تا ورته اګه داسې کې څنګه نوټس ورکو دا ریټه په خوخه خو به داسې نه کنه چې را غلم نشي چې سړی څوک به چې تا باندې پرېشر تر زومره زور په اچي په تا باندې چې را ته ادارې مشر هغه زور نشي برداشت کولې او دا موږ نشو برداشت کولې چې رسم راځي اضافي ډیوټې نه چا سره دی هغه به درته پریدو.
د مشال په نوم د دیو نه خبرونه ته د ولور او داج یا جهیز په موضوع پیغامونه ریکارډ کړي. ستاسو په سیمه کې د واده الک د ناوې کور ته ولور ورکوي که د جنۍ کور د الک کور ته جهیز یا داج؟ آیا دا رسمونه ښه دي؟ ویدې کنه د بدلون ضرورت شته؟
د ولور او داج په وجه څومره ځوانان او پیغلې له ودونو محرومه پاتې کیږي، د حل لارې څه ده؟ په دې راته داونه پیغامونه ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00422114121. ستاسو پیغامونه د پنج شنبه او شنبه په ورځو په 2 بجو د مشال رادیو نه خپرېږي.
دغه خبرونه د مشال په نوم خبرونه کې اوس موضوعي، نو تاسو د ولور په اړه باندې خپل پیغامونه ریکارډ کولای شئ. اوس په پیښور کې 12:30 بجې شوې د غرمې او په کابل کې 12 د خبرونو لنډیز. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پکې راغلي دي چې کب ماشوم باندې چا جنسي تیری وکړ او عامل باندې جرم ثبت شو نو ورته د عمر قید سزا هم اورور کېدی شي. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن پر راولپنډۍ کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحید شریف سره لیدلی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په یو بیان کې ویلي په پرونی لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر پر ژر بیا پیلولو موافقه وشوه. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبه یا اتوار له ورځې به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس نل لیکې یا پایپلاین پر پروژې کار پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبرتو زیویدو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د WTO په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په موخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو ته سلا شوې دي. د سعودي کانفرنس مشر نن ویل د سعودي عرب په مرسته په 2 ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې د راتلونکې میاشت له پیله بعد ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. روسیا، امریکا او ملګري ملتونه نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تیر ماښام خبریالانو ته ویل حاضر سات له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرستې سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع نورو هیوادونو هم د دې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیس تعلقاتو کې د موجوده غلط فهمیانو، شکونو او اندېښنو په لرې کېدو کې کابل ته د پښتنو سیاسي مشرانو سفر او بیا په پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف، افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ لیدنې مهم کردار ادا کړی دی او دا خبره ثابته شوه چې خپل منځي رابطې غوره او مناسبه لار ده. ادارې په وینا چې د افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کول مناسبه ګام دی او که د خبرو اترو دا لړۍ جاري وساتل شي نو د افغانستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن، خوشحالۍ او پرمختګ یو نوی دور پیل کېدی شي. د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدو په هکله لیکي چې د دواړو ملکونو دا فیصله چې بیا مذاکرات شروع کړي د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په وینا دا ممکنه نه کچېرې دواړه هیوادونو او نورو خیرخوخو په دې حق لکار نه وي کړی. پرسپانه لیکي چې دا هر څه اتفاقا نه بلکې د یو هڅې د لاندې مخې ته راغلي دي. کله چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په پیرس کې ولیده او بیا په بینکاک کې د دواړو ملکونو د سلامتیا د مشیرانو ملاقات وشو نو په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د هندوستان د خارجه چارو وزیر د ملاقاتونه مخې ته راغله. پرسپانه وایي چې خبرې اترې په ښه ماحول کې وشوې او دا ټوله سلسله د مذاکراتو لار ته واپس راغله. پرسپانه زیاتوي چې هند هم د دې خبرې اترې نه کلار شو چې مذاکرات په صرف ترهګرې پوری وي او دغه رنګ دغه لار مخ په وړاندې لاړه. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا ډېره لویه او ګرانه ده لکه امنیت، اعتماد سازي، د خلکو ترمنځ اړیکې، د کشمیر، سیاچین او سرکریک مسله او د تجارت غونډې هر موضوع پوره وخت غواړي. دواړه ملکونه له پکار دي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپلې مسلې هوارې کړي. په همدې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو په بهاله اتفاق یو غټ پرمختګ دی. ادارې زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشترکه اعلامیه نه ظاهریږي چې په مذاکراتو کې به کشمیر، وولر بیراج، سیاچین، سرکریک او ترهګری غوندې امورو باندې خبرې اترې کیږي. د مذاکراتو مقصد هم دا وي چې فریقین کم تحفظات لري چې باغې خبرې اترې وشي او هغه ټول خنډونه لرې کړی شي کم چې د امن کوښښونو په لار کې وي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې دواړو ایټمي طاقتونو کې د کشیدګۍ زر خاتمه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې عالمي امن لپاره هم ضروري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي تر ډېرې مودې وروسته هند او پاکستان د خبرو اترو بیا پیلولو پریکړه کړې ده چې لویه خبره ده، ځکه چې نړیوال ټولنه هم له اټومي وسلو لرونکو هېواد دواړو هېوادونو څخه غواړي چې خپلې مسالې دې په خبرو هواري کړي. هلته نیوزویک مجله لیکي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د آسیا زړه غونډې پر وخت له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستان مرسته وغوښته، خو په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر هوایي ډګر برید کړی و چې له کبله یې د سولې هیلې کمې ښکاري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن مذاکراتو بیا شروع کېدل یو نیکمرغه ګام دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدلی عمل د بیا شروع کېدلو اعلان د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په پای کې مخته راغی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی و او ویلي دي چې د پاکستان سره به د تعلقاتو د ودې او خپلمنځي کشالو د حل لپاره جامع مذاکرات کوي. هند او پاکستان د کشمیر په مسله کړکیچ لري او په دې تنازع یې سو واره جنگونه هم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخیری ځل د ممبئی ترهګر بریدونو نه پاس خبرې اترې ځنډیدلې وي او اوس د بیا شروع کولو په حق لا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان به په دغه وسلوالو بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف مقدمه تیز کړي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي چې د افغانستان په امنیت کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، ځکه چې وسلوال طالبان وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله اوړي راوړي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په بیا شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل زوړ موقف ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوي. د لړکې پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې د مذاکراتو قربتوب هم کړی و، خو هم په دغه وخت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتلی شوی و ناڅاپي مخې ته راغی او په نتیجه کې یې د سولې خبرې وځنډیدلې. مجله وړاندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر انټونی بلینکن هم په اسلام آباد کې په ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یې ویلي چې که څه هم دې لړ کې کوم مهال ویش مخې ته نه دی راغلی، خو داسې ښکاري چې دا سلسله به ډېره ژر شروع شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. دا پریکړه تیر ماښام په یوه امنیتي غونډه کې وشوه چې پکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم موجود و. غونډې ته ولسمشر غنی وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته لدی ومنل چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا یې په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتي غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي و چې په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان بدخشان کې ووشل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وبالا او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی جګپوری چارواکی و چې لا هم په خپله چوکۍ پاتې و. ولسمشر غني د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلی نبیل صاحب خپله استعفا له ما سره شریکه کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوه. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غني د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لرې کړ. کندوز په تیرو 14 کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
دا مشال ریډیو ده.
نیوزویک مجله لیکي کده امریکا ولسمشر باراک اوباما حکومت د اسلامي دولت ډلې پر ضد ژر او چټک اقدامات ونکړي نو ښایي دا ډله نور بریدونه هم پلان کړي. باراک اوباما څو ورځې مخکې ویلي ول چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یو مؤثره تګلاره عملي کوي چې دا ډله نورې حملې ونکړای شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د نیوزویک مجلې لیکنه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دسمبر پر شپږمه په خپل یوه وینا کې امریکایي وګړو ته ډاډ ورکړل چې حکومت یې د یوې غښتلې ستراتژۍ په ترڅ کې هڅه کوي چې هغوی د داعش او نورو وسلوالو ډلو له حملو وژغوري. د نوموړي په خبره ادارې یې د کالیفورنیا ایالت په سان برناردینو ښار کې د تیرې اونۍ د تروریستي حملو د عاملینو له ترهګرو ډلو سره د تړاو په اړه کوم ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي. خولیکنه وایي پر پیرس ښار د نومبر د 14مې د تروریستي بریدونو ذمواري بیا اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قبول کړې چې د لیکنې تر مخه د دغو حملو پلان په سوریا یا شام کې جوړ شوی و. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولسمشر اوباما داعش ته څومره وخت ورکول غواړي تر څو دغه ډله وکولی شي په اروپا او یا هم شمالي امریکا کې د ورته بریدونو پلانونه جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي که داعش د امریکا پر خاوره د عامو خلکو د وژنې د یوې پیښې په ترسره کولو کې بریالی کیږي نو د ولسمشر اوباما لپاره به یې چې د حکومتي دورې یې شاوخوا 14 میاشتې پاتې دي یو ستر جنجال جوړ کړی وي. په دغه صورت کې به نه یوازې پر نوموړي فشار راشي چې د داعش د ځپلو لپاره سوریې ته امریکایي ځواکونه واستوي، بلکې د دې پوښتنې ځوابول به هم ورته ګران شي چې په دې وروستیو کلونو کې یې د یادې ډلې پر ضد د سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو کلک ملاتړ ولې ترلاسه نه کړی شو. پلیکنه کې د امریکا د خارجه وزیر جان کیری خبر هم راغستل شوی چې څو ورځې وړاندې پر سیمه ایزو هیوادونو غږ کړی و چې د داعش پر ضد جګړې لپاره رامخ کې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا ویلي موږ باید په عراق او سوریا کې پر میدان له جګړې کولو څخه ځان وساتو. نوموړي زیاته کړې داعش په مخامخ جګړه کې موږ ته ماتې نشي راکولی، خو غواړي چې له دغه لارې په سیمه کې خپلې ملاتړې یا غي ډلې پیدا او دغه شخړه تر کلونو کلونو اوږده وساتي. لیکنه وایي په سوریه کې د بشر الاسد رژیم چې ایران او روسیه یې تر شا ولاړ دي ظلمونه د دې سبب شوي چې د سیمې یو د پام وړ شمېر خلک د داعش لیکو ته ورشي. لیکنه زیاتوي ولسمشر اوباما خپلو هیوادوالو ته د داعش له حملو څخه د حفاظت ډاډ ورکولو تر څنګ باید دوه کارونه وکړي. اول دا چې د سوریې خلک د اسد رژیم له ظلمونو خلاص کړي او دویم دا چې د سوریې په ختیځ کې د داعش پر ضد جګړې لپاره یو غښتلی ځواک رامخته او دغه هیواد په یوه لویه برخه کې یو منځلاري حکومت جوړېدو ته لار هواره کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته غیر متوقع تود هرکلی وکړ. د ولسمشر ستړي مشي ته د پاکستان وزیر اعظم پوځ مشر او نور لوړپوړي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي ول. د لیکنې مهمه برخه ګلایا زوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه ښکته شوه نو نوموړی ډیر حیران شو، ځکه چې له هغه طبقو زیات ورته تود هرکلی وویل شو. د ولسمشر استقبال لپاره د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړ پوری فوجي چارواکي موجود ول او د یوشتو توپونو سلامي ورته ورکړل شو. ورسمان لیکي په پاکستان کې داسې تود استقبال یوازې د چین او یا د سعودي عرب بادشا ته ورکول کېده. د گاونډي هیواد مشرانو لپاره داسې تود هرکلی نه و شوی، ځکه چې هر وخت د خبرو جګړه او په ځینو وختونو کې د ډزو تبادله هم کېده او په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د نورو وختونو نه زیاتې پیچلې شوې وې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر زیات کورنی فشار و چې له پاکستان سره یې په شریکه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کوربه توپ کاو. خو د پاکستان لخوا د توت هرکلی ویل واضح کړه چې له هغه هیواد سره اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپان لیک چې ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د توت هرکلی مننه وکړه، خو وروسته په خپله وینا کې په پاکستان نیوکې هم وکړې چې هغه هیواد د طالبانو په تنځایونو ختمولو کې ډېر لږ کار کړی دی. ورسپانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکي چې دوی د ټولو لخوا جنګیږي خو تر ټولو زیات ځپل کیږي. ورسپانه لیکي په دې رستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. په ولسمشر دا فشار هم و چې په پاکستان کې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي، خو د امریکا حکومت هم په ولسمشر غږ کړی و چې له کانفرنس نه بایکاټ ونه کړي. بلخوا د ورسپانې په خبره پاکستان هم غوښتنه کوله چې په پوله پاکستانی طالبانو ته د هغه هیواد د خاوري د استعمالولو اجازه ورنکړي، او د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د غندلو بیانونو ډډه هم وکړل شي. ورسپانې کې د کانفرنس وروستو د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډ بیان کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د امن خبرو اترو په شروع کولو غږ وشو.
لګولایا زمو د نیویارک ټایمز مقالې مهمه برخه اورېدې. د ننګرهار شپږو ولسوالیو شینوارو د سیمې امنیت لپاره قومي تړه کړي. دا تړې په ماتن کې راغلي چې که د شینوارو په وسیدونکو کې ځنې له وسلوالو سره یو ځای شوي وي نو له هغوی دې بیل شي. د دې پرېکړې په اړه له جلال آباده باز محمد عابد تفصیل راکوي.
دا تړه د هغې غونډې په تعقیب وشوه چې کابو یوه میاشت وړاندې د شپږو ولسوالیو شینوارو قوم د یووالي په خاطر په یوه ټغر کېناستل او خپل منځي شخړې یوې ډډې ته کړي. د دغې تړې پرېکړه لیک ملک عثمان شینواري ولس چې په لومړۍ ماده کې راغلي ول.
که چا په شینواري ساحه کې مړی وکړ لس لک افغانۍ تیږه به ورکوي، د زخمي پنځه لک افغانۍ دي، شخصي زندان یا شخصی بندی دو لک روپے به جرم ورکی، بندی به بے قید او بے شرط خوش کیږي، چا بندی وتخته.
د تړې په یو بل ماده کې راغلی هر هغه شینواری چې د غیر مسولو وسلوالو سره په لیکو کې ولاړ دی قوم ته دی راستانه شي او د شینوارو لسیمې دی ټول کډوال خپلې کړې بار کړي.
هر هغه څوک چې شینواری او په وسلوالو ډله کې چې مسولیت نه لري ګوره، د 1340 کال د جدید میاشتې تر اول تاریخ پورې به په احترام سره قوم سره یو ځای کوي. کوم کس چې روانه وت وسلوال د موږ شینواري تړه ده په خوانم، په دې کې ورور هم نیسو، ترزی هم نیسو او عزیز هم نیسو، همدا ځکه نه شینواري ځان. څلورم، ټولې خارجي اتباع او بهري کډوالو ته خبر ورکو چې همدغه تاریخ 1340 کال پورې د جدید دروازه په شینواري منطقې نه وځي. که د حکومت میلمانو منګه پاکستان کې میمانو کیم ته ولا جوړ کا ورته ولا ورکه موږ ورنه زمګه ځان دي خو ته موږ سره په خبرو نه پیږی دوستم څوک دښمن زمونږ صحیح نه بروز.
د دې پریکړې پر وسته ماده کې راغلی د شینوارو قوم هر یو خیل ک د دې تړینه سرغړونه وکړه هغه به د شینوارو قوم ته 10 میلیونه افغانۍ د ناغې په توګه ورکوي. د دغه فریکړې لمخې به د شینوارو له هرې ولسوالۍ څخه سلسله تنه ځوانان د دې تړې د عملي کولو لپاره ټاکل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال په نوم د دې اونۍ خبرونې ته د ولور او داج یا جهیز په موضوع پیغامونه ریکارډ کړئ. ستاسو په سیمه کې د واده الک د ناوې کور ته ولور ورکوي که د جنۍ کور د الک کور ته جهیز یا داج؟ آیا دا رسمونه ښه دي؟ وی دی که نه د بدلون ضرورت شته؟ د ولور او داج په وجه څومره ځوانان او پیغلې له ودونو محرومه پاتې کیږي؟ د حل لاره یې څه ده؟ په دې راته دا اونۍ پیغامونه ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00420211420. ستاسو پیغامونه د پنج شنبې او شنبې په ورځو په دوو بجو د مشال رادیو نه خپرېږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د پېښور ضلع ناظم ارباب عاصم وایي د بېلابېلو بلدیاتي کارونو لپاره ورته د 830 میلیونه روپیو بجټ منظور شوی دی. دی وایي دا پیسې به په بېلابېلو پرمختیایي کارونو د پېښور اوسېدونکو ته د پاکو اوبو ورکولو لپاره لګوي. له ارباب عاصم سره مجید بابر خبرې کړې دي او له دې پوښتلې کړې ده چې د دغه کارونو لپاره په څه ډول پیسې بېلې کړې دي.
دا بجټ منظور شوی دی او دې کې 20% پیسې چې دي د ایجوکیشن لپاره دي او 20% چې دي روډز لپاره دي، 10% هیلت لپاره دي، 5% ویمن ډیولپمنٹ لپاره دي او 5% یوت او 2% چې دي اګریکلچر لپاره دي او دې باقي چې دي نورو کارونو لپاره دي. 20% چې دي هغه ډرینکینګ واټر سپلای او سینیټیشن لپاره دي.
نو د دغه ټولو لپاره چې کومې دا پیسې مختص شوي دي، نو آیا د دې په اړه باندې تاسو پروجیکټونه یا پلانونه برابر کړی دي؟ که اوس به جوړوي
د دې لپاره چې دی دا خو بجټ منظور شو اوس به د دې لپاره موږ پی سي ون یا پروجیکټ برابر
دا پلانونه به تاسو ته د یونین کونسل درکوي که تاسو د خپلو ممبرانو لخوا به دا پلانونه اخلي
دا زموږ ډسټرکټ ممبر چې کوم دي هغه به دا پلانونه راکړي ټول
بل ارباب صاحب اپوزیشن چې په کومه اسمبلی کې دا غوي اپوزیشن لیډر دی سید ظاهر هغه دا دعوه کوي چې دغه بجټونه په خپل خوخه خلکو له ورکل کیږي او ټول ممبرانو ته صحیح برخه نه ورکل کیږي
مو ټول سره ناست ټول مشورداري په مشورې باندې دا بجټ جوړ کړل دی خدای پر ازمنده باندې او دا بچی دی چې بده ثابت شي ټول ته خپل ډیو شیر ملوي
دغه کارونو لپاره آیا کوم د شروع او د ختمېدو کوم نیټه ټاکل شوی ده چې را دا پلانونه وکړل پوره تاسو ته درکې او کله په تاسو کار شروع کوي
دا سبا جون نه مخکې موږ رول ان شاء الله اگزیکیوټ کوو کنه او د سپورټ ډپارټمنټ څخه خایو هغه نمسکیونه لې
نو دا 800 ملیون روپۍ به تاسو د جون تر میاشتې پورې به ختموي مکملي
او ان شاء الله
نو دومره لګ وخت کې تاسو د دومره کارونه کولای شي
او دا خو لګي دي نو مخکې به ختمو ان شاء الله او بل خدای کون فور نان لپسبل ویګن
نو دا لکه بل کال تاوړې دي
اوړې دې چې موږ پرې دونه ان شاء الله دا به ختمو دم ثابتو چې دا به سیم نه پر لګي
له د پیښور ل ضلع ناظم ارباب واسم سره مو د مجید بابر مرکه اورېده د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکي وایي د پاکستان په پارلیمان کې د خپلو استازو له روله مطمئن نه دي دوی وایي دې استازو چې د انتخاباتي کمپین پر وخت ورسره ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي دوی وایي په سیمه کې د روغتیا تعلیم پاکو اوبو او برښنا اسانتیاوې نه لري خو په پارلیمان کې د خیبر یو استازي مشال راډو ته وویل ژمنې ورته یاد دي او هڅه کوي چې پر خپل وخت یې پوره کړي فرهاد شینوار معلومات راکوي
د خیبر جن سید د زنیسی مخالق وای چې د پارلیمان غړو ور سره د تیرو انتخاباتو په وخت د پرمختیایي کارونو تر سره کولو کومې وعده کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی او دوی وس هم یو شمېر سانتیاو ته اړتیا لري په دې حق لا د جمرو دیوتن زرغون شاه پر دای مشال ریډیو ته وای
ور دلته خو کومې منې سیب چې وده خو ګیس وعده هم کړی و کوم نه وټه بنده خسته و بلې د بجلی وعده کړی و په دای وټه خسته و نو زه خو دا اځ کوم چې منې سیب کوم وعده وسم پر کار دی نو لہذا دلته بجلی انتهای ضرورت بجلی نشته ده او به بخین نشته بجلی ده او بوسه تعلقه چون کی بجلی نیو بند نشته ده کبیا نیو سولر سسٹم چکم پروگرامات غیر د بول گول لا پکاره چ بول گی سولر سسٹم کوئی چکم دی او بول تا چکم بلند گوتل کے ٹینکی خل پ 4-5000 روپے وے کورن ٹینکی چا غریب خل دی نو لہذا تا کو بدلو نه
دو خیبر لری پرتی سیمه ملا گورو یو تن سبزلی خان خپل مشکلات صدا سی بیانوی
سڑکونه خو بیکی په کندراتو کې بدل شو تحصیلدار نشته 500 راځي او شی یو دسخت لمونګه جمرود لرازو کله کرپی تحصیلدار ویني تا گورنر ځانی سبای مونږ خپل تحصیلدار غوړو مونږ جمرود څه کو جم سب دی ویژن دی یو دسخت لرازو غریب خلکو دیاړی ماته شو 2-3400 کریم لګیږي ملیریا بیماری سی باندې راځي تاسو یا او د مچردانی په کار دی دا کم سه کم چراشی په ملاګورو کې د سکولونو خبره وکما جی جی پی ای صدا خو بالکل نیل دی خو دی هل روانه کاګبره درو ته وای تا تر او ته وای چې کی جی جی پی ای سکولونه دی او سم یو ورځی لراشی ونه تیس ورځی نازی او غټول یا زری ډکی کی او هسپتالونه چې کوم دي سم میډیسن چې راشی ټول لار کې خرڅ کړي او نشي را رسیدای بیا به زوی هم چې ډاکانه هغه بیخی نشته موږ ته ډېر سخت مشکلات دي نو څومره پنشنیا چې مړ شوی دي نو هغه چې کوم فیملی پنشن دی هغه ته ډېر سخت مشکلات دي
د خبرې جنسي او بلتن نسبت علی وویل
ډېر غټي دوي کړي وي د الیکشن په وخت کې خو اوسه پورې یو د وای هم سرته ونرسته ولا د ګیس بجلی او د اوبو هغه ګیس خو هسم نشته د بجلی کم گریڈ چې وو هغه ډیر مخکې نه هغه شو یو تیر ایم ان ای هم د هغه افتتا کړیا بیا د ایرغه د افتتا وکړه بیا یب سی سنیټر راغی هغه افتتا وکړه خو اوسه پورې موږ داسې اثر معلوم نشول چې په گریڈ کې کار شروع شوی وي موږ خو غواړو چې د گریڈ د فورنه هغه شی هغه سره ودی موږ د علاقې بجلی سمشي هغه سره چې دی د سکولونو باندې چې باقاعده مانیټرینګ شي هغه علاقې ته کمیټې جوړ شي هغه استادان هغه شی ریګولر درومي چې څنګه رنګ د پرایویټ سکولونو معیار خدای چې هغه شانتي د سرکاري سکولونو معیار هم خشي
خو بیا د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاه جګول پر دی وویل چې دوی کومې وعده کړې دي هغه به په خپل وخت کې سرته رسوي
دا یک اندهانی ضرور ور کوم چې خپل پیریډ کې به هغه زیاتې مسالې به حل وي چې کومې داسې مسالې چې هغه د لکه انساني تکلیف سره هغه وي لکه اسپیشلی ایجوکیشن شو هیلت شو پبلک هیلت شو بو مسالہ دا بجلی گریڈ جوڑی گی لگیا دے سویگیس باندې خبره روانه ده. خو د غټولو خبرو مین لکه د لیټ کېدل یا د مسالې نه حل کېدلو وجه چې ده و دغه رکاوټ دی، هغه دغه سیستم دی چې کوم سیستم په نور پاکستان کې هغه سیستم په قبایلو کې نشته. نو ما په دغه سیستم باندې هم زیات کوشش دی چې مونږ ته هم هغه سیستم حواله شي، عوامو ته اختیارات میلاو شي، لکه کم په څلورو صوبو کې دی او په دوو یونټو کې.
د خیبر ایجنسۍ خلک غوښتنه کوي چې د پارلیمان غړي دې ورسره خپلې وعدې پوره کړي او دلته دې زیات نه زیات ترقیاتي کارونه ترسره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
په افغانستان کې د موسیقي مینوال د نویو سندرغاړو هڅولو په مخه غوښتنه کوي چې برښنایي رسنۍ دې د سندرو او موسیقي سیالۍ پیل کړي. دوی د تولو په نوم د شخصي ټلویزیون د موسیقي سیالۍ خپرونه ستایي، خو وایي په دې سیالیو کې یوازې د دري ژبې هنرمندان ځلیږي او د نورو ژبو استعدادونه پټ پاتې کیږي. نجیب عابر معلومات راکوي.
په افغانستان کې د افغان ستوري یا د ستاره افغان پروسه د یو شخصي ټلویزیون لخوا له تیرو څو کلونو راهیسې پر مخ وړل کیږي. تولو د نورو کلونو په څیر سخت کال هم دا پروسه پرانستې ده او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هنري غمیو لټون پیل کړی دی. دوی له ولایتونو 160 غوره آوازونه چاڼوي او بیا د هغو ترمنځ په کابل کې د موسیقۍ مقابله کوي. بیا 13 غوره کسان بیلوي او همدارنګه دا پروسه ورو پر مخ وړي. دوی بیا له دغو 14 د کال غوره آواز مخې ته راوړي او د افغان ستوري لقب ورکوي. خو پوښتنه دا ده چې دا پروسه د موسیقۍ د نوو استعدادونو د رابرسېره کولو لپاره څومره ګټوره ده. په کابل کې میشت شاعر او د کلتوري پروګرامونو د یو پروډکشن مشر عبدالوهاب ساروان په دې اړه مشال لډیو ته داسې وویل:
مخکې تک د هر انسان په خپل لاس کې دی چې دوی کوشش وکړي افغان ستوري خو پروسه وي یا پروژه وي چې په یو میاشت، دو میاشت، درې میاشت کې دا پروژه سرته رسیږي. ترڅو چې دغه پروژه یا پروسه مخکې ځي، نو دغه کس نه کومه سندره لري، نه کوم کلپ لري، خو بیا هم ډېر شهرت ته رسېدلی وي، ډېر خلک پیژني په داخل او په خارج کې. کله چې دغه خپله تقدیرنامه ترلاسه کړي، نو بیا دا د ده پورې مربوط کېږي چې آیا نور دې نه پس څومره کار کولی شي.
اباسین سیلاب ځوان سندرغاړی، شاعر او د شمشاد ټلویزیون په خوانې نه تاق دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل که د نړۍ د نورو سیمو د هیوادونو په څیر د موسیقۍ دغه مقابله هم شفافه او رڼا ساتل شوې وای، نو ښایي ښکلي استعدادونه به مخې ته راغلي وای.
ښه خپرونه ده که په حقیقت سره څنګه چې په نورو هیوادونو کې، په نورو دنیا کې، په ټلویزیونونو کې چلیږي، خپرېږي، هماغسې برخورد د یو سندرغاړي سره او د ځوان استعداد سره وشي او حقیقت ورته وویل شي چې ته استعداد لرې، ته مخکې تللی شي، او کله چې استعداد لرې بیا ورسره تر هغه حده پورې مرسته وکړی شي، هغه تر یو ځای پورې بیا سپورټ کړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. هلته هر څه چې دی د سمتونو پورې تړل کیږي، د ژبني مشکلات چې په افغانستان کې دي، سمتي مشکلات چې دي، دې پسې تړل کیږي، نو هلته استعداد وژنه روانه ده. او بل لنډ مثال به دا ورکړو چې افغان ستوری خپرونه د تلو تلویزیون د څو کلونو راهیسې روانه ده. ولې دی داسې کوم سندرغاړی تر اوسه پورې وړاندې نه کړ چې تر اوسه پورې لکه نوم وګټي په افغانستان کې او بیا ډېر مخکې تللی؟
خو د افغانستان د نوموړي ټلویزیون د دغو مقابلو له لارې ځینې هنرمندان ځلیدلي او نن سبا د موسیقۍ په میدان کې په کارونو بوخت دي، خو یو شمېر بیا په خپله مخه لاړ شي او هیڅکله بیا دوباره ونه لیدل شي. د سخت کال د افغان ستوري د پروسې او څارونکی سیدا ګل مینا وایي په افغانستان کې د نوو سندرغاړو لپاره دا مقابله ډیره ګټوره ده.
نو دا پروگرام داس دی چې ډېر ښه او دلچسپ پروگرام دی چې خلک یې په شوق ګوري او اوري. نو ډېر ښه پروگرام دی او خلک ته ډېر خوند لري. دا په دې کې تقریبا 3 ولایتونه دي: ننګرهار، مزار شریف، هرات، کندهار، کابل. همدغه 3 ولایتونه زما په خیال کې دي. همدې کې موږ ټول کتلي او افغان ستوري هغه برنامه موږ مخته وړاندې وړي او زموږ کوشش دا دی چې موږ زیاتره ښه آوازونه ترلاسه کړو، ښه استعداد ترلاسه کړو.
د افغان ستوري یا د ستاره افغان خپرونه که څه هم د پښتو، دری، ازبکي او نورو ژبو د موسیقي ستوري لټوي، خو تر اوسه د دری یا فارسي سندرغاړو تله درنه ده. د نورو ژبو سندرغاړي کم مخکې تک کوي، ولې؟ د ځواب لپاره یو ځل بیا سیدا ګل مینا.
مشکل
سیدا گل مینا او نور هنرمندان غوښتنه کوي چې نور تلویزیونی چینلونه دې هم د نوو سندرغاړو د لټون لپاره دا ډول مقابلې شروع کړي.